قبل کې د مازیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیک همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د امیر وختي وزارت وای په دې هیواد کې د کورونا وایروس مثبت پیښې نږدې 10,000 ته ورسېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای کله دې ورسته د کابل په هر سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدف وژنې وسوي. د همغه سیمه امنیتي مسولین بلدندو لریسي او د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتي چې د نوې کابینې غړي ژر تر ژره د جرګې ته وروپیژني. پدې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلای شئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد لالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په ټوله روژه کې د سلګونو افغانانو وینې وبهولې. د لوګر ولسی استازي وایي د پل علم خر په زندان کې یو سپینګیری بندي د کورونا وایروس له کبله مړ شوی. او د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د 9 کسانو مړینه تایید شوې ده. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په ټوله روژه کې څه باندې 1500 ملکی افغانان وژلي او یا یې ټپیان کړي دي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل نن رسنوي ته په استول شوي پیغام کې ویلي، د روژې په میاشته کې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه د طالبانو د بریدونو شاهدان وو.
طالبانو د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف د روژې په مبارکه میاشت کې هم د افغان مسلمان وینه تویدنه جاري وساتل. دوی نه پر ښځې رحم وکړي، نه پر نر، نه لوی، نه کوچنی باندې. او د هیواد په 10 ولایتونو کې د روژې په 10 ورځې کې 1500 اویا تنه ولسي وګړي شهیدان او زخمیان کړل.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي، د دوی لخوا د ملکیانو د مرګ ژوبلې ادعا حقیقت نه لري. مجاهد زیاته کړې، ملکیان د حکومت پلوه ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل کیږي. د یوناما راپور بیا ښیي چې د 2020 کال لومړۍ روبه کې نږدې 1500 ملکي افغانان جګړو کې وژل یا ټپیان شوي دي، چې د راپور پر بنسټ د 9.5% مرګ ژوبلې عاملین طالبان، د 2.5% حکومت پلوه ځواکونه او د 1.5% هغو داعش جنگیالی یاد شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې ورځ تر بلې د کورونا وایروس پیښې زیاتېږي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح نن خبریالانو ته وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې 1522 مشکوک کسان معاینه کړي، چې د 202 هغو پایله مثبت راوتلې.
د دې سره په افغانستان کې 900 اتنوي مثبت واقعات، 214 فوتي واقعات او 1040 تنه روشي واقعات لرو.
د عامه روغتیا وزارت وایي که د ګرځبندیز او روغتیایي سپارښتنو په اړه د خلکو بې پروايي همداسې دوام ولري، دا وبا به نور هم زیاته شي. د لوګر ولسی استازي وای د پل علم خر په زندان کې یو سپینګری بندي د کورونا وایروس له کبله مړ شوی. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې زندان کې مشکوک یو شمېر کسان هم معاینه شوي، چې د ځینو هغو نتیجې مثبت راوتلي. ښاغلی ستانکزي وایي تر دې پیښې وروسته زندانیانو د دې لپاره د نه خوړو اعتراض کړی چې د ولسمشر د بښنې ځانګړی فرمان سم نه دی عملي شوی. د لوګر پولیس بیا وایي زندانیانو خپل اعتصاب مات کړی دی. د یونان د لیسبوس ټاپو د کډوالو په یو کم کې یو ځوانه افغانه ښځه د بلې افغانې ښځې لخوا وژل شوې. د جرمني ډی پی ای اجانس د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې دغه پیښه تیر ماښام د موریا په نوم د کډوالو له ګڼې ګوڼې ډک کم کې د ماشومانو پر سر د فزیکي شخړې په پایله کې رامنځته شوې. ویل شوي نه دي چې دغه ښځه په څه ډول وژل شوې. قاتله له پیښې وروسته یوې تپې ته تښتېدلې، خو وروسته د پولیسو لخوا نیول شوې ده. د یونان په موریا کم کې 10,000 پناه غوښتونکي کې ډیر دي، حال دا چې دغه کمپ د نږدې 3,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې د لویدو په پیښه کې د 90 کسانو د مړینې پخلای شوې ده. د پاکستان د سند ایالت د روغتیا وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په الوتکې کې ټول 90 کسان سپاره وو چې 90 پکې وژل شوي او 2 ژوندۍ پاتې دي. د روغتیا وزارت په بیان کې ویل شوی چې تر اوسه یوازې د 19 کسانو مړی پیژندل شوی. د پاکستان د هوایی کرښو پی آی ای مشر ارشاد ملک پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د شوې پیښې په اړه نورو څېړنو ته اړتیا ده.
ایک شفاف انکوائری ہوگی جس میں پی آئی اے کا کوئی رول نہیں ہوگا.
دایوای رانی چلنی بو وشی د چلنو کې به پی آی ای او د ملکی هوایی چلند اداره کوم رول ونه لري. دا چلنه به د صدر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو په تصویب د نړیوالو معیارونو او مقرراتو پر بنسټ وشی. د پی آی ای د الوتکه پرون د می پر 22مه له لاهور څخه کراچۍ ته تللې وه او هلته تر ښکته کېدو څو شېبې مخکې د استوګنې پر کورونو راولوېده. په برازیل کې د کورونا ویروس خپرېدل په بېساري توګه چټک شوی او دا هیواد دا مهال پر دې ویروس داخته کسانو د شمیر له پلوه له روسیې مخکې شوی. بلخوا نړیوال روغتیایي سازمان جنوبي امریکا د کورونا ویروس د خپرېدو نوی مرکز بللی. برازیل تر اوسه پورې په کورونا ویروس داخته کېدو شاوخوا 301,000 پېښې تایید کړې دي. همدارنګه په دې هیواد کې تر 20,000 زیات کسان په دې ویروس مړه شوي. بلخوا په مکسیکو کې د جمعې په ورځ په یوه ورځ په کورونا تر ټولو زیاتې 409 مړینې ثبت شوې دي. دې هیواد کې همدارنګه پرون د څه کم 309 پېښو راپور هم ورکول شو. او وروستی خبر دا چې په روسیه کې د یوه روغتون دننه اور لګېدنې لږ تر لږه 2 کسان وژلي. د روسیې چارواکي وایي دا اور لګېدنه نن سهار وختي په تاتارستان سیمه کې رامنځته شوې چې لامل یې د برېښنا شارتي بلل شوې. د روسیې تاس خبري اژانس ویلي ممکن یو تن بل هم چې د سوځېدو کچه یې زیاته وه د پیښه کې وژل شوی وي. له دې وړاندې هم د مسکو او سینټ پیټرزبورګ په روغتونونو کې اور لګېدنې 18 کسان وژلي دي.
خبرونه مو لازمه ای رادیو واوریده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پېښې نږدې 100,000 ته ورسېده. د دې وزارت مرستیال وحید مترو
په دې جدي توګه موږ ټول خلکو ته اخطار ورکړی چې که قرنطین رعایت نه کوئ متاسفانه هم تاسو وخته کېږئ هم ستاسو خور مور پلار ورور او تر تاسو تر ټولو نږدې کسان ستاسو په کورنۍ کې به اخته شي.
د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي که لدی وروسته د کابل په هر سیمه کې د موټرسایکل په وسیله هدفي وژنې وسوي د هماغه سیمې امنیتي مسؤلین بل دندو ګوښه سي. د دغه وزارت مرستیال وینده مروه امینی
دا مسله تر اوسه یوازې کابل کې ده. زموږ کشفي او استخباراتي همکاران خپلې پلټنې لري په نورو ولایتو کې هم. موږ په نورو ولایتو کې هم د موټرسایکل د تګ راتګ بندیز ولګو.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د نوې کابینې غړي ژر تر ژره د جرګې ته ورپیژني. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی
حکومت باید قانونمند شي. نور دغه د سرپرستانو لړۍ باید ختم شي. اوس ورته خوشبینه یې چې هغه سیاسي جنجالونه هم د جلال اسماف جمهور رئیس او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین حل شوي دي.
په برازیل کې کورونا ویروس په چټکۍ په خبرېدو دی او دغه هیواد په دې ویروس د اخته کسانو د شمیر له نظره تر روسیې مخکې سو. نور راپورونه هم اورېدلی سي. او په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پېښې نږدې 100,000 ته ورسېده. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح نن یوې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 292 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو او په بازارونو کې د خلکو ګڼې ګوڼې د عامې روغتیا وزارت سخت اندېښمن کړی دی. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو د شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1528 ټیسټونه شوي چې سم نیم 292 کسانې په کورونا وایرس ککړ پیژندل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې په 24 ساعتونو کې په دې شمېر کسان په کورونا وایرس ککړ پیژندل کیږي. په دې سره په دې هیواد کې په دې وایرس داخته کسانو شمیر 9,998 ته لوړ شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح خلکو ته خبرداری ورکړ چې که د دې وزارت لارښوونې او قرنطین په جدي ډول مراعت نه کړي نو وضعیت به لا پسې بدتر شي.
په ډیر جدي توګه موږ ټول خلکو ته اختار ورکړی چې که قرنطین رعایت نه کوئ، کورو کې پاتې نه شئ، ماسک ونه غوندئ، لاسونه پرې نه وای، او د ګڼې ګوڼې ځایونو مخنیوی ونه کړئ. متاسفانه هم تاسو وخته کېږئ، هم ستاسو کور، مور، پلار، ورور او تر تاسو تر ټولو نه نږدې کسان ستاسو په کورنۍ کې به اخته شي، او هغه وخت ملامتي، ژړل او پښیماني هیڅ ګټه نه کوي. متاسفانه
خغلی مجرو ویل چې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا وایرس نه 1000 کسان خشوي، خو 214 یې لامل امړه شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې په ګډون په یو شمیر نورو خارونو کې په دې وروستیو ورځو کې قرنطینونه نرم شوي او زیات شمیر خلک د اختر د سوداګانو لپاره خارونو ته راوتلي دي. خو افغان حکومت ویلي چې د اختر په ورځو کې به په کابل کې د خلکو په ګرځېدو محدودیت سخت کړي. د عامې روغتیا وزارت تر څنګ یو شمیر نور بنسټونه هم شته چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپروي د مخنیوي په هدف هلې ځلې کوي. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع له همدې بنسټونو یو دی. د دې مجتمع رئیس عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل خلک باید د کورونا وایرس د لا خپروي په مخنیوي کې ونډه واخلي.
خلک باید په خپل اقدام وکړي چې دا مرض یو مرض ده، دا کوم توکی نه ده، دا کوم دسیسه نه ده، دا رښتیا هم یو مرض ده، او دغه مرض سره باید خلک خپل آمادګي او مبارزه اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د عامې روغتیا او حج اوقاف وزارتونو له خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې په کورونو پاتې شي او د خپلو خپلوانو کورونو ته له ورتګ ډډه وکړي. د حج اوقافو سرپرست وزیر ټینګار وکړ هغه کسان چې د کورونا وایرس نښې لري نورو ته د انتقال د مخنیوي له امله باید د اختر د لمانځه لپاره حتی جمعتونو ته له تګ ډډه وکړي.
دوستانو لکه څنګه چې مو په راپور کې هم واورېدل چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر د اختر د لمانځه په اړه څرګندونې کړې دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې زموږ د مخکنۍ فتوا له مخې چې د جمعې او 15 وخت فرض لمانځونو په باره کې مور کړې وه، د اختر په لمانځه هم د تطبیق وړ ده. مولوي عبدالحکیم منیب داسې وویل:
مګر متاسفانه زمونږ جامعه داسې ده چې د دولت حکم یا د علماو فتوا یا د ډاکټر صاحب سپارښتنی خلک چې ترسو احساس نه کی او سل فیصد عملی نه کی تر هغه نه عملی کیږي. ولی که په دې ټولو برسیر هم یو څوک امام، ملا او مسجد مجبورۍ چې باید مونږ مونځ کې وکړو، بیا مو هغه ته هغه توصیه ده چې لمونځ کوي د خپلو خاصو شرایطو مطابق دی وکړي.
دوستانو د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر مولوی عبدالحکیم منیب څرګندونې مو واورېدلې. لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت څرګندونې هم واورېدلې چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په ډېرېدو دي او تر 100 پورې رسېدلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه په کابل کې له ډاکټر عبدالرحیم هلال سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ستاسو له نظره په افغانستان کې ولې له هڅو او عامه پوهاوي سره سره د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
اول خبره خدا ده چې په افغانستان کې لا هم د روغتیایي کارپوهانو هغه ځنګړي سپارښتنې چې د دې ناروغي په وقایه کې رول لري تر اوسه پورې نه عملي کیږي. یعنی په ښه توګه ورته عامو لاس یا خلک ښه توجه نه کوي. او بل خبره دا ده چې په افغانستان کې له بده مرغه د دې ناروغي د تشخیص مرکزونه ډیر کم دي. په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې به آن د چوکونو په سر باندې، د سړکونو او جادو په سر باندې هم خلکو ته ټیسټونه کېدل، مشکوک کسان به د تجرید مرکزونو ته لیږل کېدل او یا به په دوی په کورونو کې پی باندې اړوند قرنټین عملي کېدو. خو په افغانستان کې داسې نه دی، دا مرکزونه ډیر کم دي. بسنه نه کوي، نفوذ زیاته په کار وي چې مرکزونه ډیر زیات وای. بل خبره دا ده چې دلته له مشکوکو کسانو سیمپلونه اخیستل کېږي، د هغوی نتیجه ډېره ناوخته راځي. تر څو چې د هغوی نتیجه راځي، اخته کس په له بده مرغه یوه زیاته کتله طبیعي رامنځته کړې وي، چې دا یې هم یو مهم علت ته چې پیښې دې وروستیو کې زیاتې شوې دي.
په وار وار شکایتونه کېږي چې خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه نه کوي. ولې خلک روغتیایي لارښوونې بابې زګڼي او په دې برخه کې زیاته بېغوري کوي؟
زما نظر خو په دې برخه کې دا ده چې لیرو پرتو سیمو ته لکه څنګه چې په کارو په همغه ډول باندې عامه پوهاوی ونه رسېده، تر څو چې د عامه پوهاوی په هغه ډېرو موثرو لارو باندې غور ونه سي، زه فکر نه کوم که دا خلک د ډېر په اسانۍ سره پوه سي. دا اوس هم په اطرافونو کې له بده مرغه خلک هغه روغتیایي سپارښتنې بابې زه ګڼي او هېڅ توجه ورته نه کوي.
د افغانستان روغتیا وزارت فکر کوي چې په کافی اندازه معلومات او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي چې دوی وکولای شي له دې وایرس څخه ځانونه وساتي.
د عام روغتیا وزارت په خپل وخت قرباني ورکړه چې موږ باید مننه وکړو، خو که یو مسلې ته وکتل سي هغه دا چې د افغانستان د کرونا په وړاندې د مالی بودیجې له کمښت سره مخ نه دی. په کار دا ده چې دا بودیجه دی په ډېر ښه طریقه باندې په مصرف رسولې وای، هر چا ته خپل حق رسېدلی وای، او د دغې بودیجې زیاته برخه یې په عامه پوهاوي چې تر ډېره حده وقایه په بر کې نیسي په دې باندې لګولې وای. لا هم وقایوي تدابیرو باندې ډېر کار کول پکار دی، یعنی که اوس هم په مؤثره طریقه دا بودیجه مصرف سي نو د دې بعد بحران مخه به مو ډب کړي اوسېږي. عام روغتیا وزارت لکه څنګه چې په کار و په همغه اندازه باندې هم عامه پوهاوی ونه کړی سو، دوی یوازې په اجتماعي رسنیو راډیو او تلویزیون باندې بسنه وکړه. په کار خو دا و چې په دې برخه کې له بېلابېلو لارو څخه کار اخیستل شوی وای، مثلا زیاته مرسته یې باید له رضاکاره ټولنو، بدني فعالانو او د ټولنې له فعالینو غوښتې وای تر څو کور کور ته عامه پوهاوی رسېدلی وای. دا اوس هم په اطرافونو کې ډیری خلک په کرونا باندې ریشخند وږي، هغوی ته دا یو بابې زه خبره ښکاري، ټوک ورته ښکاري، هغوی یې نه مني. په کار دا وای چې د همدغو څو ټولنو څو وګړو په دغه مرسته باندې لیرو پروتو سیمو ته هم عامه پوهاوی رسېدلی وای.
په لیرو پروتو سیمو کې خلک څه وکړي؟ هلته خو امکانات هم کم دي، زیات یا سانتیاوی نسته. د کرونا وایرس څخه د بچ پاتې کېدو لپاره هلته خلک څه وکړي؟
که خدای مکړه په اطرافونو کې دا وایرس په پراخه کچه سرایت کوي نو ډیر بد حالات پر رامنځته کوي، ډیر زیات خلک به هلته ووژني. ویلاتې دا ده چې هلته په لیرو پرتو سیمو کې یو خو د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده، بل نظافت او د شیان ته ډیره زیاته پاملرنه نه کیږي. بله خبره دا چې روغتیایي خدمات لکه څره کم چې په کار دي په همغه رقم باندې هلته نه رایه کیږي. نو خلک دې کوشش وکړي په ځانګړي ډول دا د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته نه ځي، د ګڼې ګوڼې ځایونو څخه د اجتناب وکړي، هلته د تګ راتګ نه کوي. او د روغتیا وزارت یا روغتیایي کارپوهانو کومې هغه سپارښتنې چې دي هغه دې په جدي توګه تعقیب کړي.
افغان ډاکټر عبدالرحیم هلالو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که له دې وروسته د کابل په هره سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه رامنځته سوه، د هماغه سیمې امنیتي مسؤلین به له دندو لرې سي. د کورنیو چارو وزارت دا پریکړه وروسته لاغه کړې چې وړمش په د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دوو پولیسو حمله وکړه، یو پولیس یې ووژه او بل یې ټپي کړ. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل کې ځکه په موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو بندیز لګولې چې د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو غوښتل له دغه وسیلې نه په ګټنې تروریستي حملې وکړي. د دې وزارت ویان طارق قاریان د شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل
کومی هدفی وژنې چې په کابل کې شوې دي زموږ موندنې ښیي چې عاملین یې طالبان دي. په همدې خاطر موږ څه موده وړاندې په کابل کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو مشروط بندیز ولګوو، او زموږ استخباراتي معلومات دا دي طالبانو پلان درلود چې له موټر سایکلونو نه په ګټنې هدفي وژنې ترسره کړي. په دې برخه کې وروستۍ پېښه تېره شپه په کابل کې وشوه، خو موږ یې په اړه ځینې کسان نیولي چې څېړنې ترې روانې دي.
امنیتي چارواکو ویلي دغه شان په ډیری مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته په موټر سایکل تښتیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر ماښام موټر سایکل سپرو وسلوالو د کابل د 12 حوزې اړوند سیمه کې پر دوه پولیسو حمله وکړه، یو پولیس یې وواژه او بل یې ټپي کړ، چې په غبرګون کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندروی د ټولو حوزو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې کله دې وروسته په هر سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه ترسره شوه، د هماغه سیمې امنیتي مسؤلین به له دندو لرې کیږي. د ښاغلي اندروی غږیز پیغام چې رسنیو ته رسېدلی
و، دا آینده
په هر حوزه کې چې له موټر سایکل نه په استفادې سره ترور ترسره کیږي د حوزې عامر همغه شیبه له دندې لري کیږي. د دا وړتیا نشته، خپل باید پوه شي چې له دندې لري شوی په خیر د خپل کور ته ولاړ شي.
کورنۍ چارو وزارت د روان لمریز کال د حمل په 28مه په کابل کې په موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو بندیز ولګوه. د دې وزارت وایان طارق اریان که څه هم دې مسلې ته اشاره نه کوي، خو وایي چې د روان لمریز کال په دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په جنایي پیښو کې کمښت راغلی دی. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو او ښارونو کې هم د موټر سایکل سپرو لخوا د موټر سایکلونو نه په استفادې هدفي وژنې ترسره کیږي. ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست او غزنی هم هغه ولایتونه یاد شوي چې له دې وړاندې پکې په موټر سایکل ګرځېدل بند شوي دي. دغه شان په کندهار، لوګر، پکتیکا، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې بیا په موټر سایکلونو د دوو کسانو په ګرځېدو بندیز لګېدلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون منشي نظیفه زکی د کورنیو چارو وزارت د دغه خبرداری هرکلی کوي، وایي چې باید دا موضوع په جدیت تعقیب شي. اغلی زکی ازادي راډیو ته وویل د پیښو په صورت کې کورنیو چارو وزارت باید یوازې د امنیتي حوزو د مسؤلینو له دندو په لرې کولو بسنه ونه کړي، بلکې په خبره یې باید دوی ته سزا هم ورکړل شي.
په هغه صورت کې چې د امنیتي حوزو مسؤلین امنیت په سم شکل ونشي نیولی، نه یوازې باید له دندې لرې شي، باید مجازات هم شي. اوس چې د کورنیو چارو وزارت دا پریکړه کړې ده، په نیک فعالی نسو او فکر کوم چې یو اندازه به بدلون راشي، خو غوښتنه مو دا ده چې باید په جدیت سره دا پریکړه عملي شي.
نوموړي دغه شان غوښتنه کوي چې باید په نورو ښارونو کې هم د هدفي وژنو د مخنیوي په هدف امنیتي مسؤلینو ته ورته جدي خبرداری ورکړل شي، تر څو په دې توګه د ټول هیواد په کچه د جنایي پیښو کچه راټیټه او خلک هوسا ژوند وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غلازادي رادیو اوري دوستانو، که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ زموږ پرونی د ازادي رادیو پر ویب سایت هم په تکرار باندې واوري او هم مو راپورونه او خبرونه ولولي. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتي چې د نوې کابینې غړي ژر تر ژره دغه جرګې ته ورپیژني. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید په وزارتخانو کې د سرپرستۍ لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې ولسمشري مڼې وایي چې ولسمشر په حکومت کې د خلکو د مشارکت په هڅه کې دی. تفصیل په دې راپور کې له اجمل تورمن څخه اورو.
د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمن تر سیاسي هوکړې وروسته اوس د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې نوي نوماند وزیران باید ژر تر ژره د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته ور وپیژندل شي. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وزارتونو کې د سرپرستانو د کار دوام لوی سرخوږی جوړ کړی او ټینګار یې وکړ چې دغه فرهنګ باید نور پای ومومي.
حکومت باید قانونمند سي، نور دغه د سرپرستانو لړۍ باید ختم سي. اوس ورته خوشبینه یې چې هغه سیاسي جنجالونه هم د جلال اسماف جمهور رئیس او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین حل شوي دي. نو د دوی بار بار وعده دا ده چې زر به موږ وکولای شو چې ولسي جرګې ته خپله کابینه معرفي کړو، څو د سرپرستانو لړۍ ختمه شي او قانون ته پابند ده.
دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسمشر غنی او اخاغلی عبدالله ترمن له څو میاشتو کړکیچونو او چڼې وهلو وروسته یوه سیاسي هوکړه لاسلیک شوه. د دغې هوکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د مصالحې د عالي شورا مشر شو او د کورنیو چارو وزارت په ګډون یوولس مهم وزارتونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی ویان لطیف محمود وایي ولسمشر غنی په یو پراخ بنسټه سیاسي حکومت معتقد دی چې د خلکو د ارادې
رئیس جمهور افغانستان معتقد به حکومت با پایه‌های وسیع.
دوی د افغانستان جمهور رئیس په یو پراخ بنسټ حکومت معتقد دی. داسې حکومت چې د خلکو د ارادې ممثل وي، مشارکت یې اصل دی. وروستي اقدامات د ملي اجماع د پیاوړتیا بیانونکي دي. دا په حقیقت کې د لوړې په ورځ د افغان ولسمشر ژمنه وه او موږ د یو ځواب ویونکي حکومت لپاره اساسي ګامونه اخیستي دي. خدا چې حکومت به کله ولسي جرګې ته د کابینې غړي ورم معرفي کړي نوموړي په اړه مشخص سوونه ویل. د یو شمیر سرپرستان لوري د وزارتونو اداره کېدل یو له هغو ستونزو شمیرل کېږي چې د افغانستان ملي شورا په کراتو پرې انتقاد کړی. د ملي وحدت حکومت پر مهال د یوې اوږدې مودې لپاره وزارتونه او حکومتي ادارې د سرپرستان لخوا اداره کېدلې، خو ولسمشر غني د لوړی په مراسمو کې ژمنه وکړه چې ژر تر ژره به وزیران مشخص او د اعتماد رایې د خپلولو لپاره به یې ولسي جرګې ته ورمعرفي کړي. هغه ژمنه چې تر اوسه یې عملي بڼه خپله کړې نه ده، خو د یو شمیر وزارتونو او ملي امنیت ریاست لپاره یې کسان نومن کړي دي.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او اوس هم یو سیمه ایز موضوع. په برازیل کې کورونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی او دغه هیواد په دې وایرس د اخته کسانو د شمیر له نظره تر روسیې مخکې سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان جنوبي امریکا د کورونا وبا د نوي مرکز په توګه اعلان کړی دی، خو د امریکا متحده ایالاتونو په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د شمیر له مخې د فهرست په سر کې دی. په دې اړه نور تفصیل سلیم محمد صالح راکوي.
په برازیل کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د خلکو د اخته کېدو تر 3,00,000 زیاتې پیښې ثبت شوي او تر 20,000 ډیر کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. خو ځینو متخصصانو ویلي چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. ویل شوي په برازیل کې تر 3,50,000 ډیر کسان له دې ناروغۍ روغ شوي هم دي. برازیل اوس تر امریکا وروسته هغه هیواد دی چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو زیات پیښې پکې ثبت شوي او له څو ورځو راهیسې شاوخوا زر کسان پکې په یوه ورځ په دې وایرس مري. د روغتیا نړیوال سازمان د اضطراري پروګرامونو اجرایي مدیر مایک راین د برازیل په اړه په یوه کانفرانس کې وویل: واضحاً د ګڼو هیوادونو په باب اندېښنه شته، خو یقینا دا مهال ډېر اغېزمن سوی هیواد برازیل دی. د نړۍ په سطح زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته شوي چې شمیر یې تر 1,000,000 او 6,00,000 اوړي، خو له دې ډلې تر 4,00,000 ډیر کسان روغ شوي هم دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 6,00,000 اوښتی دی. د امریکا ولسمشر پرون د عبادت او دعا لپاره د عبادت ځایونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې وویل په کار د ګورنران ښه اقدام وکړي او د دې اونۍ له پایه وروسته دي د دغو مهمو مذهبي ځایونو د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې د نومبر میاشتې تر ولسمشري ټاکنو مخکې په خپل هیواد کې د اقتصادي رکود د مخنیوي لپاره کاروبارونه بیرته پرانیستل سي. بلخو د فرانسې د کورونی چارو وزارت پرون وویل د عبادتونو لپاره د خلکو راغونډېدل شای بیا پیل سي، خو عبادت کوونکي باید ماسکونه پر مخونو وتړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
په امریکا کې په یو څېړنه کې څرګند شوی چې تفریح، نوي ځایونو ته تګ او نوي تجربې د انسان د مغزو فعالیت زیاتوي. دا څېړنه چې په دې برخه کې لومړنۍ بلل شوی همدارز وایي چې په ژوند کې نوي تجربې د انسان د خوشحالۍ اندازه زیاتوي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
شاری ژوند او په ځانګړي ډول په تنګو اپارتمانونو کې استوګنه د انسانانو پر روحیاتو او د خوښۍ پر اندازې اغیز کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوی چې غرونو او دشتو ته تګ، پر بایسکل چکر وهل، موزیمونو او تفریحي ځایونو ته تلل د انسان د خوښۍ اندازه ډېروي. دا څېړنه په نیویارک ښار او میامی ایالت کې شوې ده. څېړونکي وایي چې له 3 تر 4 میاشتو پورې د 122 تنو په روحي حالت کې بدلونونه څارلي او دې نتیجې ته رسیدلي چې تفریح او چکر ګټه لري. د دې څېړنې یوې غړي کاترین هارتلی امریکایي رسنیو ته ویلي چې په ورځني ژوند کې نوې تجربې، پلی تګ، نویو ځایونو ته سفر نه یوازې د انسان د خوشحالۍ احساس زیاتوي، بلکې مازغو ته هم ګټور دی. دوی سپارښتنه کوي چې انسانان دې هڅه کوي چې په ورځ کې یو نوی یا متنوع کار وکړي. په دې برخه کې تر دې وړاندې څېړنه نه وه شوې. په دې څېړنه کې چې په نیچر نورو ساینس مجله کې خپره شوې وایي چې متنوع فعالیتونه د انسان د مازغو د دوو خواوو ترمنځ د فعالیت همغږي ډیروي او د مازغو د پروسس وړتیا زیاتوي. که څه هم نن سبا چې د کرونا د خپرېدا له کبله د لویو ښارونو اوسیدونکي په خپلو کورونو کې محدود دي، دا ډول فعالیتونه چې په څېړنه کې یادونه شوې آسانه نه دي. خو د دې تحقیق غړي آغلی هارتلی وایي چې ځینې کارونه یا تجربې خلک په خپلو کورونو کې هم کولی شي. د دې په وینا په کور کې د انځورګرۍ په شان ځینې هنرونه زده کېدای شي او د غرض په کتاب لوستلو کې بدلون راوړل کېدای شي. د څېړونکو په وینا د یوې متنوع ورځې ښه احساس په سبا یې هم له انسان سره پاتې کېږي.
تاسو د ازادي راډیو ری دوستانو زموږ خبرونه دوام لري. نور راپورونو ته خبرې دوه مخه به یو ځل بیا له اسد الله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی وره.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په ټوله روژه کې څه باندې 1500 ملکی افغانان وژلي او ټپیان کړي دي. طالبان بیا دا ادعا نه مني. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې ورځ تر بلې د کورونا ویروس په زیاتېدو دی. تنه په 24 ساعتونو کې دغه وزارت 1522 کسان معاینه کړي چې د 202 هغو پایله مثبت راوتلې. د یونان د لیسبوس ټاپو د کډوالو په یو کم کې یو ځوان افغان ښځه د بلې افغان ښځې لخوا وژل شوې. د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د 90 کسانو د مړینې تایید شوی دی. د پاکستان د هوایي کرښو پی آی ای مشر ویلي پیښه تر څېړنو لاندې ده. او په برازیل کې د کورونا ویروس خپرېدل په بېساري توګه چټک شوی او دا هیواد دا مهال په دې ویروس داخته کسانو د شمیر له مخې له روسیې مخکې شوی.
او سم د افغانستان یو بل امنیتي مسله ده. د افغانستان د کورونی چار وزارت خلکو ته د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. دغه وزارت مرستیال ویندی مروی امینی نن ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده. په دې اړه به فیروزه عزیزی راپور وکړي.
د افغانستان د کورونا یو چار وزارت په اختر کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي خو ټینګار کوي چې باید د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي له امله قرنټین په جدي ډول په پام کې ونیسي. دغه وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښو تدابیرو د ترسره کېدو په برخه کې له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه.
افغانستان امنیتي ځواکونه په ځانګړي توګه د پولیسو پوره چمتووالی نیولی دی د اختر ورځې د امنیت د ټینګښت لپاره. هیوادوالو ته په ټول افغانستان کې اطمینان ورکوو چې دا ورځې به په آرامۍ او سوکالۍ په تاسو تیریږي، ځکه همزمان د دې چې د کرونا لپاره زموږ په دوامداره شکل باندې ګزمې روانې دي، د دې تر څنګ هیوادوال په جریان کې دي چې په کابل او په لویو ښارونو کې درېیو ورځې د اختر سل په سلو کې قرنطین اعلان شوی ده.
نوموړي د قرنطین د مراتولو په اړه د خلکو د همکارۍ غوښتنه هم وکړه. بل لوري ته د دغه وزارت ویان طارق آریان د شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د اختر په ورځو کې به په ښارونو کې هغه خلک چې هوایي ډزې کوي او یا هم پټاقې الوزوي له جدي قانوني چلند سره به مخ سي. ښاغلی آریان وویل چې یوازې تېره شپه له دې عمله په پلازمینه کابل کې 200 کسان نیول شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا طالبان به د اختر په ورځو کې اورکم او یا هم اوربند وکړي او کنه، د دغې ډلې نظر هم واخلو. خو له ډېر انتظار سره سره دغې ډلې وایاند په دې اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تر یو لنډمهالي اورکم وروسته په یو شمېر ولایتونو او ښارونو کې بیا جګړو او حملو زور اخیستی چې مرکزوب لای هم درلوده او د ډیرای اپلای طالبانو منلی ده. په ورته وخت کې یو شمیر امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې په دې اختر کې به د امنیتي تدابیرو چمتووالی د تیر په پرتله آسان او ښه وي. له دې ډلې افغان امنیتي کارپوه عمر سپی ازادي راډیو ته وویل
دا اختر به یو لږ متفاوت وي د نورو اخترونو نه. د دې کې څو علت دي. یو دا چې دلته مکمل ډول بندي قرنطین یا لاکډاون دی. د موټرو وسایتو تردد به کم وي که د کوم نه چې تورستان یا خراب ورانکار ډلې استفاده کوي، او دا به پولیسو ته هم یوه ښه زمینه برابره کړي چې کنټرول په ساحه باندې ولري.
خو ښاغلی سپای وایي د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره چې کوم تدابیر او قیودات وضع سوي، له دې امله ښایي د امنیتي مسؤلینو ترمنځ د امنیتي تدابیرو په برخه کې د نه همغږۍ ستونزه موجوده وي، چې په خبره یې له وړاندې باید دې موضوع ته پام وسي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او مخکې تر دې چې نیوز پروګرامونه تورسی او بل راپور هم لرو، د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د اوبو د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت یو شمیر سیمې د بندونو جوړولو ته آماده دي او خلک یې د اوبو مهارولو ته اړتیا لري. حبیب رحمان تاثیر په اړه راپور لري.
دا د هغه بیدونکو اوبو شور دی چې د غزنی ښار په منځ کې تیریږي. د دې اوبو یوه برخه په کښتونو لګیږي خو له نورو یې موثره استفاده نه کیږي. د دغه ولایت په ډیری سیمو کې د ژمنیو واورو او موسمي بارانونو اوبو له غزنی وځي او ضایع کیږي. د غزنی اوسیدونکو په دغه ولایت کې د اوبو د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي که دولت ورسره دا مرسته وکړي، اوبه به یې راپورته، کښتونه به یې زیات او اقتصاد به یې ښه سي، چې خلک به له جګړو څخه کښتونو کرلو ته پام واړوي. مؤمن مبارز وایي
که چیرته د بندونو اوبه را کنټرول سي، مهار سي، په دې باندې د برېښنا د جوړولو هم امکان سته. همدارنګه موږ کولای سو سي پلې ځمکې ورباندې خړوبې کړو. له یوې خوا به مو وطن زرغون سي او له بلې خوا به مو خلک په کار باندې لګیا سي. هغه خلک سي په جګړه کې ښکېل دي، دوی به له جګړې لاس واخلي، دوی به په کرونده باندې مصروف سي. له دې سره به د دوی ژوند هم جوړ سي او په ټوله کې به د هېواد اقتصاد هم ورسره قوي شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په رنګه په غزنی کې هم خلک د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تله اوبه راباسي او بیا ورباندې خپلې مځکې خړوبوي. خو د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي او د اوبو سطحه هم زیاته ټیټه سوې ده. د غزنی یو بل اوسیدونکی نقیب الله یون هم وایي
دولت نه مداهله ده په جدي توګه دغه د اوبو په مهار کې څومره سي زر تر زر کېږي باید دوی لاس په کار سي. که چېرته دا بندونه جوړ سي، یو به زاوی راپورته کې او بل به د خلکو د ځمکو د په خړوبولو کې غټه همکاري وي له ملت سره.
د غزنی محلي اداره هم وایي چې د اوبو زیرمه کولو ته لیواله دي. والي وحیدالله کلمزي ازادي راډیو ته وویل د اوبو کمواله یوه لویه ستونزه ده.
تیر کال هم په غزنی ولایت کې موږ د وړو بندونو د جوړولو پروژې درلودې. په غزنی کې په لوی سلطان بند باندې هم کار روان دی او انشاءالله دا به دوام پیدا کړي. په څنګ دې کې د وړو کوچنیو ډیمونو جوړول په ځینو ولسوالیو کې جوړ شوي او ځینې هم د پلان مطابق انشاءالله ترسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د سردې بند، سلطان بند، زنخان بند، ناور بند او د استادی ولاړې اوبه هم له وړاندې جوړ سوي دي. خو د دغه ځای اوسیدونکي وایي د ناسم مدیریت له امله سمه ګټه نه ورڅخه اخیستل کیږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالا موږ زموږ خپرونې را سره واورېدلې. خو دوه اونیز پروګرامونه مله هم پاتې دي او خپرونه مو ادامه لري. په لومړي سر کې به حقیقت څه دی اونیز پروګرام واوري او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیره مننه اعظمی صاحب کراتو وایس چې اوس افغانستان د سولې د درکه یا د سولې د پروسې په برخه کې په کوم حالت کې دی؟ ډیره مننه.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه شته، مګر د نسبت پرمختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. ځینې تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغې باندې توافق کړی وو، هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي. نو د تفاهمنامې عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي، هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډیډلاین او کوم وخت چې تعین شوی و هغه مو ډېر ناوخت دی د خپل وخت څخه. او په هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډېره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی، چونچې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په حیث د یو بهانه کاروي د مذاکرات په بین الافغاني مذاکرات د شروع لپاره. او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین چې وای امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلوده. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې مصالحې ملي تیم ایجاد شوی دی او کابل به وتوانی.
زما یوه پوښتنه هم دا ده جناب اعظمي صاحب، چې په افغانستان کې دغه د توافقنامې په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د مصالحې د عالی شورا جوړېدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل دا به څومره وکولای سي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي یا د سولې پروسه چټکه کړي؟
په دې شکل نه چې دا یو مثبت پرمختګ دی او هغه کوم جمهوریت تاسو چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو هغه سیاسي چې په خوا سره ویشلی و اوس په یو جبهې ته د طالبانو پر وړاندې باندې خپل آمادګي نیسي او هغوی سره به مذاکرات کوي. دا زموږ د قوت راو بخښي، مګر سوال دا دی چې باید دغه نوې ټیم د ایجادول د سول لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حتی ونه رسېږي چې موږ دې بیا بېرته ضعیفه کړي یا ارګ ورته شبېدار دې بیا بېرته ضعیفه کړي.
اوس پوښتنه دا مطرح کېږي چې څه باید وسي چې دغه موانع هم په یو ډول سره له منځه لاړ سي یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته، هغه څه چې د سولې لپاره ډېر مهم بلل کېږي.
شفاف شه په دې کې څو مسایل دي. یو خدای مهمه ده چې آیا د طالبان په دې کې څومره دغه لري صلاحیت لري چې دوی د جنګ کم کړي او څومره د دې توانایي لري چې دوی د جنګ کم کړي او څومره غواړي، ځکه چې طالبان په خوده کې خپل مشکلات لري. د پاکستان سره دوی اړیکې یو بله مسله ده چې پاکستان په دې کې څومره صادق دی چې سوله غواړي. باید یو
اعظمی صاحب، تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید سوگوهای میان افغانها آغاز شده، به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راه را در پیش بگیره؟
شما ببینین د تفاهمنامه بین طالب و امریکا که امضا شدن اوجه گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000، تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است. که بارکی که در رهایی زندانیای طالب وجود دارن، دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمان صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شون و این با نظر داشت لیست که طالبا و امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن، بر علاوه هم لیست که طالبا و امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه، طالبا قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیان بیا شدن طالبان نصفش قبول میکنه که مردمای هستن که در لیست طالب و امریکا هم بودن. طالبان این را به عیس یک بانه باید استفاده نکنه، بخاطر که انوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی ها را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان عظمی صاحب، کچیر طالبان لکم دا اوس پندغه موضوع باندې یعنی د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامه پر اساس له امریکا سره د خپل امغه 5,000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي، ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغانی مذاکراتو په وړاندې یو ستر خنډ وي؟
دا خو به خنډ وي، مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې زه خبر یم، امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کاني کې چې باید 5,000 بندیانو اله کول ته منتظر نسی او بین افغانی مذاکرات شروع سی ژر تر ژره، چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روند خراب نسی او طالبان ته یو نوی قناعت ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسو د زندانیانو د اله کولو لړۍ مه دروئ، بېرته باید شروع شي.
بله، و اعظمي صاحب، خوب خشونت ها هم در یو اواخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود و تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
این یک چالش بزرگ هستند در این شکلی نیست و من فکر می کنم که طالبان بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح، در برابر مردم افغانستان باید نشان بده وایي تانوز ما ندیدیم. یعنی طالبا فکر میکنن که هر وقت اگه مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه اینا فکر میکنن که اینا میتونن مثلا پس از رای جنگ برندش رای افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و افغان کشی و باید به هر یک افزار استفاده نشه تا قضای صلح باید مذاکرات پیش
بله اعظمی صاحب عظمی صاحب تاسو هم پوجریان کې است چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره یې وکتل. لغ مخ کې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځینې ټویټونه یې هم درلودل او په غو کې وضاحت هم ورک. ستاسو نظر د زلمی خلیزاد دغه سفر چې خلک وته ډیر په تمه دي دا به څومره یو ښه کړکۍ خلاصه کړي د لپاره چې بین الافغاني خبرې پیل شي؟
زکر کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکي لحاظ ډېر پرمختګ نه دی سوی چې دا به څوک به کوربه وي، کوم افراد به په کښې کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شولی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت د افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغوی پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه ښیي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولری بیا دا معنا نه لري. دا بیا ډېر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب ګرام کې بیا جنگ وي. طالبان ته پکار ده چې هغه سخت دریز افراد چې په خپل منځ کې دي هغوی باید د دې توانایي دوی ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي. دا به ډېر مفید نه وي چې یو ډله طالبان راشي او نور دي
بله. و اعظمی صاحب پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرفهای درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغانها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد شما مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی شما مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که با یک تفاهم برسند نه با یک جنجال نو. مسئله دومی است که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی آتش بس صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت به فعلی بسیار بالاست و این به افغانا قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است این است که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا را باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. چرا طالب نتانستن که داعش از بین ببره؟ ما فکر میکنم این سه موضوع بسیار مهم است در مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله بیره مننه کور ودم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او خوشاله به وي. وایي مرسته کول غټ جیب نه بلکې غټ زړه غواړي. د دې اونۍ په خپرونه کې د ځوانانو په خیریه فعالیتونو خبرې کوو. د ځوانانو خیریه فعالیتونه د خلکو په ژوند کې څه تغیر راوستلی شي؟
دا د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغیز لري. یوازنۍ مرسته چې په پوره معیار سره غریب ته رسیږي دغه د خودجوش حرکتونو مرسته ده.
او هغه ځوانان چې له نورو مرستی کبی چه دول مرستی را طوله ولی او ویشلشی
دغه فرهنگ ایجاد سو او دغه فرهنگ لپاره ابتدایی کارونه وشول. انشالله لده روسته با نور مندیریم پده بانده کار کبی.
ده تانده چنگ ده خبرونه همایون هیواد جوڑه کردی او زر رویا مدومی اوڑانده کبم. پا پیل که را پور همایون هیواد را او روی.
په افغانستان کې چې خلک جګړې ځپلي دا ډېرو کورنیو سرپرستان نشته او ډېر کسان داسې هم دي چې دندې نه لري. په دې سبب د فقر کچه لوړه ده. په داسې یو حالت کې اړتیا ده چې لا بېوسه کسانو سره مرستې وشي چې د بشري ناورین مخه ونیول شي. که څه هم لا بېوسه کسانو سره تر ډېره حکومت او موسسات مرسته کوي، خو د دوی تر څنګ د ځوانانو مرستې هم د پام وړ دي. ډېر داسې ځوانان په افغاني ټولنه کې شته چې خیریه بنسټونه لري، لا شتمنو مرستې ټولوي او بیا یې په بېوسه کسانو ویشي. په لوګر ولایت کې هم یوه ډله ځوانانو د یو کمپاین په ترڅ کې د بېوزله کسانو لپاره مرستې راټولې کړې وې چې په 160 کورنیو یې وویشلې. د دې کمپاین یو غړی سیف الرحمن غریبیار وایي که ځوانانو وغواړي کولی شي هغو وګړو ته د مرستې لاس ورکړي چې ډېر څه نه لري.
د دغه کمپاین لویه لاسته راوړنه یا ګټه دا ده چې ډېر با احساس ځوانان شتون لري چې په اړمنو کورنیو زړه درد کوي او غواړي چې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي، خو دوی بې دندې دي، اقتصاد یې دومره جوړ نه دی چې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. په یاد کمپاین کې دغو ځوانانو ته دا زمینه برابره شوه تر څو له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي او خپل وجدان حد اقل ترې حد راحت کړي.
په لوګر کې د بېوزله کسانو سره د مرسته کوونکو د کمپاین یو بلغړی او د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل وایي دوی ټول کار د ځوانانو په هڅو کړی او که ځوانان وغواړي دغه ډول ډېر ګټور فعالیتونه کولای شي.
مونږ غواړو چې د دې فرهنګ په پایله کې له هغو وګړو څخه چې د دوی ورځنی روزګار یو څه ښه دی مرستې راټولې کړو او بیرته یې په بېوزلو باندې وویشو. څو میاشتې وړاندې د ژمي له پیلېدو سره سم مونږ د یو شمېر ځوانانو په مټ د خلکو تر دروازو او قرضایونو ورغللو او دا قناعت مو ورکړ چې هغه څه چې په کور کې تاسو ته زوړ ښکاري ممکن یو بل غریب ته نوی ښکاره شي او د ژمي لپاره یې توښه شي او دوی به ګرم زمی پرې تیر کړي. مونږ په دې برخه کې فکرونه منسجم کړل، د مرستو راټولولو ته مو لابي وکړله او ډېرې نغدي او جنسي مرستې مو راټولې کړلې. بالاخره 222 بستې مو ترې برابرې کړلې او ډېرو لرو پرتو سیمو ولسوالیو ته مو هم ولېږلې. مونږ اوس د خوراکي توکو د مرستو راټولولو او بېرته په بېوزلو ویشلو ته ملا تړلې. خورا ډېر ځوانان چې یو شمېر یې په کابل کې میشت دي او یو شمېر دلته په لوګر کې دي، له مونږ سره یې همکاري بې ساري ده او د دغه ډول پروګرامونو په تطبیق کې که د دوی همکاري نه وي نو ممکن مونږ یوې ملموسې پایلې ته ونه رسېږو.
ښاغلی تسل زیاتوي له دې کمپاین څخه یې مقصد دا هم و چې ثابته کړي ځوانان دې تل د حکومت او موسسو مرستو ته نه منتظر کېږي، بلکې خپله دې هڅه وکړي چې د ټولنې له بېوسه کسانو سره مرسته وکړي.
مونږ دا ځل د مرستو راټولولو فعالیت په څلورو برخو تقسیم کړی چې یو برخه د مرستو راټولولو کمپاین و، دغه راز بله برخه د ژمنه شویو مرستو راغونډول و، درېیمه برخه د غریبانو په نښه کول دي او څلورمه برخه د مرستو ویشل دي. داسې په چانکړې توګه درته وایمه، له دې چارې زموږ موخه او هدف دا دی چې مونږ نظام او ولس ته ثابته کړو چې ټولې چارې دولت لخوا د یو ځانګړي فنډ په ورکولو سره نه تطبیقیږي، بلکې د ولس او ځوانانو مشارکت هم کولای شي چې وګړو ته چوپړتیاوې وړاندې کړي. همدغه انګیزه مونږ ټولو افغانانو ته وړاندې کوو. دا ثابتوو چې که د کار په وړاندې تعهد، اراده او دغه راز تحرک وجود ولري نو ډېرې ناشونې چارې شونې کېږي او د دې خاورې په وړاندې زموږ ایماني او وجداني دنده همدا ده چې موږ پرته د چا له هدایت او خاص امر څخه هم وطن او وطنوالو ته ډېر څه کولای سو.
له بېوسو سره د مرسته کوونکو د کمپاین یو بل غړی حسیب مومند وایي د مرستې تر څنګ دا ډول فعالیتونه نور ځوانانو ته هم انګیزه ورکوي چې دې ډول ښو کارونو ته مخه کړي.
مرستې په خپل ځای غریبو کورنیو ته ورسېدلې، ورسره یوه انګیزه او یو تحرک د نورو ځوانانو قد کې ایجاد شو. فعلا موږ سره موازي دوه حرکتونه نور د مرستو راټولولو ادامه لري. انشاءالله چې په همدو ورځو کې له هغه ادرسه وکولی شي دوی څو کورنۍ نور هم سپورټ کړي. هدف دا دی دغه فرهنګ ایجاد شو او دغه فرهنګ لپاره ابتدایي کارونه وشول. انشاءالله دې وروسته به نور ملګري هم په دې باندې کار کوي او وکولی شو چې دغه د ثروتمندانو او د خانانو او د غریبانو ترمنځ دغه کوم واټن چې دی دا لږ راکم کړی سو او خپلو غریبو کورنیو مو لاسنیوی کړی وي.
یو شمېر خیریه بنسټونه او کسان چې مرستې کوي د مرستو په وخت د بېوسه کسانو عکسونه ویډیوګانې اخلي او خپروي. خو له بېوسه کسانو سره د مرسته کوونکو د کمپاین غړی رشولا ستانکزی دا کار ناسم بولي او له مرسته کوونکو غواړي چې دا کار دې نه کوي.
نن سبا موږ ګورو چې هغوی هغه بشري حق تر پښو لاندې کېږي او هغه بشري حق باید د هغوی وساتل شي. یعنې داسې ونهشي چې هغوی کامره کې مخ راسي، عکس راسي یا ویډیو راسي. موږ یې دې نه په کلکه ډاډه وکړله او د غړمنو کورنۍ هېڅ حق موږ وانخیسته او هلته هم ورته توضیح کړلې. نو دا داسې یو مسله ده چې نن سبا له بده مرغه په افغانستان کې ډېر شوې ده او دا د انسان بشري حق تر پښو لاندې کوي او همدارنګه د هغه اعتماد په نفس بیا له لاسه ورکوي. ځکه دا خو خواله رسنۍ دي یا رسنۍ دي دوی کې دا موضوعات په عکسونه او دا ویډیوګانې پاتې کیږي که اوس هغه ماشوم یا ماشوم غټیږي بیا هغه اعتماد په نفس له لاسه ورکوي، د حقارت احساس کوي. نو نه باید دغسې کارونه وشي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې د ځوانانو خیریه فعالیتونه او له بېوزلو سره مرستې څومره ګټوره تمامېدلی شي او دا مرستې څه ډول ټولې او وویشل شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له شکر الله لیوال سره چې له خیریه مؤسساتو سره یې کار کړی او خپله یې هم د مرستو په کمپاین کې برخه اخیستې مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
لیوال صاحب، په دې وروستیو کې ځینې خیریه بنسټونو او ځوانانو مرستې راټولې کړې او په بېوس خلکو یې وویشلې، دا خپل څومره ګټورې دي؟ یعنی څومره کولی شي د هغو کسانو په ژوند کې تغییر راولي چې په دسترخوان یې ډېر څه نشته؟
دغه ځوانان چې دغه پروسه رهبري کوي دا د همغه سیمې د همغه ځای د همغه منطقې خلک وي. هغوی ته مکمل معلومات وي څو غریب ده او د ژوند کچه چا په څومره ده، او بالخصوص ځوانانو ته دا هم ښه معلومیږي چې څوک کولی شي مرسته وکړي زموږ سره. او لکه ځوانان خپله کېدای شي دې برخه کې کوم مادي مرسته ونه کړي، ولې دا هڅونه دا تشویق د پروسې د رهبری او خلکو د دماغ او خستلو باندې دغه ټول کولس چې ځوانان د ابتکار باندې د پروسه ټول په مخ لاړ شي او مونږ خلکو سره مرسته وسی. لکه مخکې چې د دولت د خوانه پروسې د ارزیابي د خلکو د مشخص کولو بیا د مرستو ویشلو بیا د نور هادونو د خوانه وي، یغو کې ملکان مشران یا با نفوسو با رسوخ خلک دخیلو دیغو خپل ملاحظات او انګیرنې پکې وي. او تاسو ته بهتره معلومه چې ډیر خلک دنه شکایت لري چې مونږ خلکو ته نه رسیږي. ولې د ځوانانو د خوانه چې دغه شی رهبری کیږي او تر اوسه چې موږ تجربه لرو په دې کې د وکیل د ملک د باروسوخه کس د بلچا لاس نسته، دوی مستقیما کسان په نخ کوي ورته وایي چې دغه کس اړمنده د ته باید موږ مرسته ورسو. نو دا د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغیز لري. او زه کولای شم چې په ډیر ډاډ سره دا ووایم چې یوازنۍ مرسته چې په پوره معیار سره غریب ته رسیږي دغه د خودجوش حرکتونو مرسته ده.
دغه مرستې چې ځوانان کوي څه ډول باید راټول شي، څه ډول باید مدیریت شي او څه ډول باید وویشل شي چې واقعا هغه کسان چې بې وسه وي هغو ته ورسیږي؟
تر ټولو مهم همدغه دغه مدیریت او رهبري او دغه پروسې پر مخ بول دي. ټول غواړي چې یو بل چا سره مرسته وکړي، غریب سره مرسته وکړي، خو په لاس کې څه نه وي. ولې دغه زموږ او تاسو نشته امکانات دي سو نس کېدلی چې موږ و غریب سره مرسته نسو کولی. کېدای شي نور داسې خلک موجود وي هغوی غواړي له خلکو سره مرسته وکړي خو ادرس نه ورته معلوم. ځوانان کولی شي چې یو اقدام وکړي، کوم غریب کسان چې دي دغه په نخ کې، همدارنګ کوم مالدار کسان چې دي او خواخوږي کسان چې دا په نخ کې، ټولو ته دی وایي، ټول ته خبر ورکړي چې موږ دغه سیو اقدام شروع کړی ده. فرض کړه کچېرې 50 کسان وي او دا کسان د ځوانانو په نسبت دا سیوی چې غوښ مرسته کوي، دوی ته دوی خبر ورکړي، دوی نه چې شل کسان هم مرسته وکړي هم دوی ته بس ده. نو تر ټولو مهم دا ده چې دوی غوډي د مرسته راټولول غږ تر خلکو پورې ورسیږي. په دې کې ننګ او شرم او ار باید نه وي. کزه چاته ما سره مرسته ونه کی زب کم راسم یا بز خجالت سم یا بغت بد خراسم نه، ځکه ستا غړی په خلاصي ورتل چې دغه سیو اقدام مکړي موږ سره مرسته کوي هو یا نه. او بل سره خو کې د ځوانانو انسجام ډیر مهم ده. څومره چې د ځوانانو د ملګرو تعداد ډیر وي کولای شي چې مرسته په خطو غره منسجام کی، او همدارنګه څومره چې تعداد دغه د رهبری د مرستې ډیر یو ته هغه مالدار خلک ډیر خریږي، یو ته غریبان هم چوران دغه درسونه هم ډیر خریږي. نو په دواړو خو کې دا ډیر مهم ده چې د ملګرو تعداد چې د کار مخ وي باید په واحد ادرس باندې سبي کلر ټولي کې تعداد لږ ډیر وي.
تاسو خپل چې دغه ډول کارونه کړی دي، کله خپل تجربه
راته وایي چې ځوانان باید کومو خبرو ته پام وکړي؟
اول خو ځوانان ته مهمه دا ده چې د مرستې په وخت او ډول باندې پوه شي کنه، لکه خلک چې ته اړتیا لري. لکه موږ په تیر ځمې کې زیاتره دوستانو ته معلوم وي چې موږ د تودو جامو مرسته وکړله همغه وخت. دوهم، ځوانان باید متوجه سي چې دغه مرسته څه رقم دوی وغځوي د وخت اوږد کې دپاره چې ډېره مرسته ترلاسه کړي، لکه زړه تنګي ورته نه شي کنه. ځینې داسې خلک دي چې هغه مثلا زه یو درس لرم، یوغوی د ژمنۍ جامو کم د راټولولو کمپاین شروع کړ، تقریبا 200 جوړې راټول کړل همدې شاوخوا کې، وي نور هغه پروسه ودروله. څومره چې دا پروسه وغځول شي هماغومره مرسته ډېر راټولېږي. نو ځوانانو ته دا مهمه ده، ټول درد احساسو، ولې د درد پوړاندې زموږ اقدام څه ده؟ موږ یو بې وزله کس فرض کړه سړک په سر باندې ولید، دغه انځور مو وخت فیسبوک ته واچول چې مرسته سره وکړي، ای غسر مرسته وشوه. ځوانان باید مسؤلیت پذیر اوسېږي. دا یوازې مسؤلیت دا نه ده چې ما فیسبوک پوسټ وکړو یا مې څو نفرو ته ورتلغه خلاصو، ته به نفرو ته پسې ورشې دروازې شاته پیسې تر راواخلي، هغه ته هم تشویق او ترغیب کې چې نورو کسان ده ورته وایي کنه. او بل دا ده چې موږ باید هر وخت دولت ته، نورو ټولنو ته، سازمانونو ته ونه درېږي چې موږ سره وي مرسته کوي. من حیث دی او فعال غړي دي د جامعې، موږ هم دا مسؤلیت لرو، نه تنها دا مسؤلیت چې غږ اوچت کو خلک خبر کو، بلکې مسؤلیت باید په دې توګه موږ خپله مسؤلیت تعقیب کړو چې د خلکو په ژوند کې هم تغیرات باید بیرته راغلي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.